مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نجیب عامر مو د 12 بجو خبرونه کوربایم، تاسو ته هرکلی وایم، بلندر کوم چې د خبرونه را سره وره نن د چهارشنبه ورځ او د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې 8 نیټه د میرمنو نړیواله ورځ ده. د نړۍ ټولو میرمنو ته په ځانګړي ډول پښتنو میرمنو ته دا ورځ نیکمرغه وي. د مشال رادیو نه د نن ورځې په اوږدو کې به تاسو د میرمنو ځانګړي پروګرامونه هم اورئ، خو اوس دا خبري کړی ده په دې کې به رپورټونه یې په سر کې تاسو ته خبرونه لرو. زما همکاره ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم، تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وایي د 2008 را په دې خوا تیر کال په پاکستان کې د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې ریکارډ شوې. د امریکا حکومت د پاکستان سیلاب ځپلو سیمو کې د زده کوونکو د اعلی زده کړو لپاره د 509 وظیفو اعلان کړي او د یوکرین مشران وایي ځواکونه لا هم په بخمود ښار کې دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وایي د 1300 کلونو پر تلا تیر کال په پاکستان کې د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې ریکارډ شوې. اختر حیات ګنډاپور پرون په پېښور کې د خیبر پختونخوا په امنیتي حالاتو د یوې غونډې پر مهال وویل چې د 2008-2009 را په دېخوا په 2022 کې د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې رپورټ شوې چې زیاتې یې په خیبر پختونخوا کې وې. اختر حیات ګنډاپور ویل په پولیسو د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي لامل له وسلوالو سره جدیده وسله ده چې وی کولی شو په پولیسو د شپې مهال حمله وکړي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر له خودله چې د ګامونو په پورته کولو سره به زر د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي وکړل شي. د امریکا او پاکستان لوړپوړو چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې د ترهګرۍ د مخنیوي موضوعاتو په اړه د بحث غونډه پرون پای ته ورسېده. په خارجه وزارت کې دغه دوه ورځنۍ غونډه چې د مارچ پر شپږمه پیل شوې وه، پکې د پاکستاني وفد مشري د بارنو چارو وزارت یو سیکرټري سید حیدر شاه او د امریکایي پلاوي مشري د ترهګرۍ ضد مبارزې د همغږی چارواکي کریسټوفر لینډبرګ وکړه. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون په خبر پاڼه کې لیکلي دا غونډه یو موقع و چې په پاکستان او سیمه کې د ترهګرۍ خلاف په موجوده حالاتو د خیالاتو تبادله وشي او دې ته توجه ورکړل شي چې دواړه هیوادونه څنګه وکولی شي چې سیمې او نړۍ ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو د وسلوالو ډلو مالي سرچینه او له تشدد ډک تندرویتوب د مخنیوي په لړ کې همکاري زیاته کړي. د امریکا حکومت د پاکستان سیلاب ځپلو سیمو کې د پوهنتونونو د زده کوونکو لپاره د 509 بورسونو اعلان کړی دی. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د وظیفو اعلان په اسلام آباد کې د لوړ زده کړو کمیشن کې په یو دستوره کې وکړ. په پاکستان کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی له لارې د پاکستان په اعلی پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو ترلاسه کولو لپاره هغو قابلو زده کوونکو ته وظیفې ورکوي چې د تعلیم وس نه لري. د بیان له مخه د امریکا حکومت د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن سره په ملتیا د میرټ او ضرورت په بنیاد د سکالرشپ پروګرام کې تر شپږو زرو زیاتې وظیفې ورکړې دي چې 50% برخه ښځو ته د اعلی تعلیم د ملاتړ لپاره پکې ورکړل شوی. د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې نن د ښځو نړیواله ورځ مانځل کیږي. د پاکستان صدر عارف علوی او وزیر اعظم شهباز شریف د ورځې په مناسبت په جلا جلا پیغامونو کې د ښځو د ځواکمنې په ضرورت ټینګار کړی دی. په خپلو پیغامونو کې دواړو مشرانو غږ کړی چې د ژوند په هر برخه کې دې د ښځو ونډه زیاته شي. اخوا په کابل او پکتیکا کې پرون یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شوو بندیزونو خلاف احتجاج وکړ. شاوخوا شلو افغان نجونو او ښځو د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما مخې ته احتجاج پر مهال د خپلو حقونو او برابرۍ غوښتنه وکړه. احتجاج کوونکو ویل چې افغان ښځې او جینکۍ تر هر وخت زیات په بدو حالاتو کې دي او ملاتړ ته ضرورت لري. دوی په افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د ټولو لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل هیڅکله به هغه فرمایشونه ونه مني چې د دوی د کلتور او مذهب سره تړاو نه لري. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما نن په یو خبر کړي بیان کې د طالبانو په حکومت غکړې چې په افغانستان کې پر خزو لګول شوی بندیزونه د سم دستی لري کړی. د یوکرین مشران ټینګار کوي چې سرتیری لا د بخمو ته دفاع لپاره هلته موجود دي. بلخوا د روس پوځ ژمنه وکړه چې خار به ونیسي او په یوکرین کې به نور هم مختلاړ شي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش یوکرین ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن د هغه هیواد له ولسمشر سره وګوري. د روس دفاع وزیر سرګی شویګو پرون د پوځي افسرانو سره په یو ټلویزیوني غونډه کې وویل د خار نیولو سره به وکول شي چې د یوکرین د مسلح ځواکونو ژورو دفاعي لیکو خلاف لا نوره کاروایي وکړي. تر دې مخکې د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د مارچ په شپږمه ناوخته په یو ویډیوي وینا کې اشاره کړې وه چې کیف د دونیسک سیمې ته د نورو عسکرو د استولو په لټه کې دی. او د پاکستان سپر لیگ په شلو اووریزه کرکټ سیالو کې پرون اسلام آباد یونایټیډ ملتان سلطانز ته په دوه وکټو ماتې ورکړه. په پنډه کې شوې دغه لوبه کې ملتان سلطانز اول بیټنګ کړو. هم پرون د سیالو په بل لوبه کې پېښور زلمی لاهور کلندرز ته په 15 منډو ماتې ورکړه. دا د مشال ریډیو خبرونه.
ملیحا مرزا دا وا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وايي په 2022 کال کې په یاد صوبه کې ترهګرۍ زیاتې پیښې مخې ته راغلي دي. ریپورت پیلرو. د افغانستان د طالبانو د حکومت یو پلاوی نږدې ورځو کې پاکستان ته سفر کوي. د سفر د اهمیت په اړه یو شننکې داسې وايي.
پاکستان د پر امنیتی حالات د اندېښنې وړ دی او هغه ډلې چې شکایت لري هغه دې په فکر په افغانستان کې پټ دي. بل هغه ډیپلوماټیک او سیاسي مشروعیت چې یو ګاونډي ورکول شي هغه ورته غواړي.
د پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیې پیوټا د نامنې خلاف مظاهره کړې ده.
د درس ویلو زمينه موږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمينه موږ ته مساعده نه ده. مشکلات ډیر زیات دي. کچیرته یو خزه د کور څخه بهر وځي او هغه سره محرم نه وي نو دوی ته ډیر زیات ستونزې پیدا کیږي.
مخنه غواړو دا غږ چې تاسو اورئ د په کابل کې د افغان جون او خزو د خپل حقونو د لپاره مظاهره کړې ده. مېرمنو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې اړه هم رپورت درته لرو. د افغانستان په پکتیا کې سارو ته د ناروغونو د بچ کېدو په خاطر د واکسینو لګولو بهیر پیل شوی. ځایي اوسیدونکو ورته خوشاله دي.
میګ مړ سوي وزې مړ سوي دي. دغه مرض یې کړی ده. فقر او غریبي د ورور جان څوک موټر کریا لري یا نه لري، څوک یې دوا وس لري یا نه لري. تا دې موږ سره ډېر غټ کومک ته چې دا وشي.
پر دې سربیره پر ماشومانو باندې د ټکنالوژۍ د ناوړه اغیزو په اړه رپورټ لرو. او هغه ملګري چې د خوراک شوقیان دي د لاندې په اړه یو رپورټ درته لرو. وچا غوښه چې را سره اوسه. دا مشال رادیو ده. زه نجیب عامر مو د خبرونه درته د خپل تخنیکی همکاري پلوشه سحاک په مرسته وړاندې کوم. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنداپور د صوبې د امنیتي حالات په اړه ویلي چې په کال 2022 کې په صوبه کې د 2008 وروسته د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې مخې ته راغلې دي. نوموړي د خبرې پرون په پیښور کې د ویغونډې پر مهال کړې دي. د پولیسو مشر هغه علتونه وښودل چې پر پولیسو د زیاتو وسلوالو بریدونو لامل ګرځېدلې، خو هیله یې وښودله چې د خیبر پختونخوا پولیس په کوششونو به ترهګرۍ باندې قابو موندل شي. نو تفصیل له پېښوره د مشال لیډو خبریال وسیم سجاد راکوي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنداپور ویلي چې په کال 2022 کې د کال 2008 او 2009 نه پس تر ټولو زیات د ترهګرۍ پیښې رپورټ شوي، چې تر ټولو زیاته شمېره یې په ډی آی خان او بنو ډیویژن کې وه.
تاسو ته معلومه ده چې د خیبر پختونخوا پولیس ته نن سبا ډېر چیلنجونه دي او په دغه چیلنجونو کې تر ټولو غټ د دهشتګردۍ چیلنج دی. په پورا ملک کې د ترهګرۍ په پیښو کې لږ 2% زیاتې پیښې په خیبر پختونخوا کې کیږي.
اخترات ګنداپور زیاته کړه چې په پولیسو وسلوال بریدونه زیاتېدو وجه دا ده چې وسلوالو ته جدیده او خودکار وسله په لاس ورغلي، او بلخوا د پولیسو سره داسې ټکنالوژي نه وه چې د هغې حملو مخنیوی وکړي.
موږ باندې د شپې په وخت کې بریدونه زیات کامیابېدل، ځکه چې زموږ مخالف سره ښه وسله په لاس ورغلي وه. هغوی به موږ د شپې لیدلو او موږ به هغوی د شپې نه لیدل، نو ځکه به یې موږ په اسانۍ سره په نښه کولو. د کومې له وجې چې موږ ته مرګ دوبله هم زیاته اوړېده.
خو ځایي خبریال لحاظ علي وایي په روان کال کې په پولیسو د وسلوالو بریدونه کم شوي نه دي، او د امن او امان صورتحال یو وار بیا خرابېدل د پولیسو په کارکردګۍ یو سوال دی.
یوازې وسله نه ده، آیا د انټیلیجنس نظام د دوی موثر دی کنه دی، آیا د دوی چکم تربیتی نور عمل چکم دغه دی تر رسیدلې دی کنه دی، نو دا ټول سیزون دی چې د پولیس زما په خیال خپل گریوان ته پکل دی چې زمنګ د پولیس اداره خپل کارکردګي فعال کی. تیر کال ډیټا ته وګورم، به د جنوري او د فبروري ډیټا ته وګورم، نو د امن امان صورتحال که د سیویلین په ضد باندې څه دومره وران نه دی، خو د فورسز په ضد باندې د وسلوالو ډلو کاروایانې حق شان روانې دي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر دا هم ویل چې د پیښور پولیس مرکز په جماعت کې د ځانمرګي بریدګر د ملګرو پته لګول شوی او ډیر زر با کیس سر ته ورسی.
دا چې تاسو ته په ډاګه ویلی شم چې ډله معلومه شوې ده، خو ډینې سیمپلینګ د پخوانی شک په بنیاد نه دی راغلی او ځان وجون کې د هغه علاقې نه دی په کومه باندې چې به ګمان کېدلو. له دې زیات تفصیلات زه تاسو سره نشم شریکول.
لیکن میں اس سے زیادہ فی الحال اسٹیج پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا.
آئی جی ویل چې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې یعنی کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ کې د بدلون لپاره کار روان دی او هیله یې څرګنده کړه چې ډیر زر به د ترهګرۍ په پیښو قابو موندل شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
دا مشال رادیو ده. د امریکا او پاکستان لوړ پوړو چارواکو پرون په اسلام آباد کې د ترهګرۍ مخنیوي موضوعګانو باندې خبرې وکړې. په خارجه وزارت کې دوه ورځنۍ غونډه چې پرون پای ته ورسېده، په کې دواړو خواوو په پاکستان او سیمه کې د ترهګرۍ په موجوده حالاتو او د مخنیوي په لارو چارو یې خبرې وکړې. دواړو خواوو په دې بحث وکړ چې څنګه دې ته توجه ورکړل شي چې ورته د پیښو امنیتي ګواښونو مخنیوی وکړي او په دې لړ کې همکاري زیاته کړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان تفصیل کوي.
د امریکې د سفارتخانې لخوا چې کوم بیان جاری شوی دی، نو په هغه کې د دې خبرو چې دا دوه ورځې وي او په د بهرنیو چارو په وزارت کې په اسلام آباد کې شوی دی، نو اولنۍ چې کوم د امریکې سفارت وايي عمده کرنګ بیان تقریبا د پاکستان د خارجه وزارت نه هم جاری شوی دی. هغه کې مهمه خبره دا ده چې امریکا اوس غواړي چې پاکستان سره یو خو دا چې پاکستان اوس کوم مشکل سره مخامخ شوی دی، نو په دې کې د همکارۍ خبره کړې ده چې پاکستان سره دوی کول غواړي. او دویمه پکې مهمه چې کوم زیات فوکس دی هغه وسلوالو ډلو ته چې کوم مالی وسایل دي، پیسې رسیدل دي، د هغې په مخنیوي کې د پاکستان د چارواکو د صلاحیت پیاوړی کولو، نو د هغې په اړه باندې امریکا رضا شوې ده چې پاکستان سره په دې کې هم مرسته وکړي. او بیا بل امریکې په دغه بیان کې دا ویلي شوي دي چې دوی غواړي چې پاکستان سره د دغه یو ترهګرۍ خبر مخنیوي خبره او دویم دا د مالي وسایلو، دریم به انتها پسندي بار بار یاد کړی دی په بیان کې. نو په هغې کې پاکستان سره غواړي چې ډایلاګ نور هم زیات کړي او چې کوم پخوا به د دې یو سیستم و، یو نظام به و، هغه خو دې سره سره بیا نورې خبرې هم کړې دي چې هغې ته اشاره هم کړې چې پاکستان په دې رستو کې په تجارتي سرمایه کاری دغه رنګې غونډې شوي دي د امریکې او بیا راتلونکي کې د انرژي او تماهودیاتو په اړه باندې دغه په اړه باندې اسلام آباد کې غونډه کېدونکې ده. هغې ته اشاره وشوه. نو معنی دا ده چې امریکا اوس دغه بیان نه شي وګورو، نو غواړي چې هغه امریکا سره پاکستان سره خپل تعلقات په هر شوبه کې هغه نارمل حالت ته راولي. دې کې یو مهم خبره ته چې کومه اشاره کیږي، ګوره دا د ترهګرۍ مخنیوي غونډه وه او په خارجه وزارت کې د پاکستان چې کوم ملګرو ملتونو کې یو چارواکي دی سید حیدر شاه، هغه مشري کوله. بیا د امریکې په خارجه وزارت کې چې کوم د ترهګرۍ پر ضد باندې یو رابطه کار دی کریستوفر لینبرګ، هغه مشري کوله. نو دلته ګوره اکثر اوس پاکستان دا یو سوچ دی، دا پاکستان اوس نوی مشکل سره بیا مخامخ شوی دی د ٹی ٹی پی د پاکستانی طالبانو د حملو. او تاسو ګوره تایش اوس ذمہواری اخیستې ده د بلوچستان دغې سی بی کې چې کوم شوی و. نو دا چې کوم پاکستان کې یو اکثر موږ د خلکو نه اورو د ماهرینو نه دی وی چې پاکستان په دې جګړه کې اوس یوازې پاتې شوی دی او اوس هغه رنګ په خوا په شان همکاري نشته. تاسو تیره ورځ د خیبر پختونخوا د پولیس سره مشر چې خبرې کولې، هغه دغه خبره کوله چې پاکستانی پولیس سره دومره زیات وسله نه و چې هغه وسله نشته، هغه جدید چې کومه ټي ټي پی سره ده. بیا هغه اشاره وکړه چې د شپې هغوی چې کله اکثر حملې تاسو ګورې په دې خیبر پختونخوا کې یا د پېښور شاوخوا کې د شپې شوي دي په تاڼو باندې، نو دی دا وایي چې هغې ته زمونږ پولیس ښکاري، مونږ ته هغې نه ښکاري ځکه هغې سره هغه د شپې د لیدو هغه حالات نو پاکستان او پدې تاسو کولای چې کله د حمله زیات شي د باسونم کېدل او بیا په خپل باندې دی او منل چې پاکستانی پولیس سره خبر پښتونخوا پولیس سره وسایل نشته وسله نشته نو زما خیال چې امریکا اوس دا احساس کړی دی چې پاکستان سره په دې ټولو شیانو کې همکاري وکړي نو دې خبرو بنیادی مقصد هم دغه و چې د ترهګرۍ مخنیوي کې او دغه رنګي مالی وسایل وسلوار وړلو ته د رسیدو انتها پسندې مخنیوي پاکستان د چارواکو د ترهګرۍ سره متعلقه خلک وي که دغه رنګي مالی وسایل مخنیوي سره متعلقه خلک وي دغې سره صلاحیت دقیقه وړي کولو او دغه لکه دای بنیادی مقصد.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي تمه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پلاوی پاکستان ته ولاړ شي. د نوموړي په وینا دواړه خواوې به د سیمې د امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په بیلابیلو چارو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د خواجه آصف په مشرۍ د امنیت او دوه اړخیزو چارو خبرې وکړي. په دغه موضوع زموږ همکار د افغانستان او سیمه ایزو چارو د پو شیرجان احمدی سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د افغان پلاوی پاکستان ته سفر څه اهمیت لري.
اول دا چې پاکستان لپاره فعلاً امنیتي حالت د اندېښنې وړ دی او هغه ډلې چې شکایت لري هغه دې په فکر په افغانستان کې پټې دي او طالبان د هغوی حمایت کوي. بل احمد دې موضوع کې ښکاري چې دې غوړې طالبان اوسنۍ رژیم چې په کابل کې حاکم دی هغوی ته هغه د نارملایزیشن پروسې کې داخل کې چې یو حکومت په حیث یو پخوانی حکومت ورکول کې، یعنی هغه مشروعیت ډیپلوماټیک او سیاسي مشروعیت چې یو ګاونډي ورکول شي هغه ورته غواړي چې ورکړي. خو موجود دوړو خبرو کې دا به ستونزمنه خبرو یا کار وي چې کوم هدف د پاره چې په ظاهر د سویل کې چې امنیتی ستونزې په حسب کې هغه هدف د دواړه ډلې ورسي کې، یا طالبان یا د پاکستان حکومت. ځکه که چېرته د پاکستان حکومت غواړي چې طالبان باندې فشار راوارد کی چې هغه کسان چې دوی پر نظر په افغانستان کې په پاکستان کې حمله کوي، نو د دې لپاره ډېر نورې آلې هم موجود دي طالبان باندې فشار راوارد کی او هغوی دې ته مجبور کی چلته سو عملیات کی یا اپریشنز وکړي په خلاف. ځکه نو اوس په حالم کې تقریبا یو کال کال کې طالبان په پاکستان کې حاکم دي، خو د دوی کورنۍ، د دوی استوګنځایونه، د دوی سرمایه، د دوی هر څه پاکستان کې مشتي. نو دوی د پاکستان دارو ته هر هنګ هغه وسایل مهیا دي چې طالبان باندې فشار وارد کړي. د شک نشته کېږي چې دوی مشران په افغانستان کې وي، لیکن د دوی ټول اساس په پاکستان کې موجود دي.
احمد صاحب، پاکستان کې عام طور د تاثرو کله چې طالبان رالو واکمنان شو په کابل باندې چې اوس په پاکستان سره د دې اړیکې مخی شي او د طالبانو یا د تشدګردۍ چې دا کومه مسله ده تر هغه دا به هوار شي، هم ګورو چې په پول باندې د تشدد په خیره منځ کېږي، لارم بندیږي، بے باوري مخکاری د بڑو ترمنس، تاسو ته څنګه ګورئ؟
د طالبانو راتک سره دا تاثر نه، بلکې دا باور وو پاکستاني کړي د خوانه د پاکستان کې حکومت د خوانه چې په پاکستان کې بده حکومت رامنځته کیږي، چې د پاکستان ځینو کړي سره به دوستي ملګری وي، دا وی هر خبر ممني. خو د افغانستان تاریخ ته وګورو، د کابل په ګډه کې هر څوک ناست وي، هغه یو یا څو ډول باندې ځان خود مختار کړي، هغه کم خود مختار کړي یا ډېر خود مختار کړي، هغه د تیر طالبانو دوره کې مولا عمر او یو مولا هبت الله ده. نو دای د افغانستان د دونی مسو درې سو کلن تاریخ ته وګورو، هر څوک چې د کابل په ګډه ناست وي هغه ځانته یو څه وایي، نو کدا د دوه سو وات فشار لاندې یا روان وي دومره اثر په ونه کړی. خو بیا هم کله چې افغانستان ګډوډي راشي هم دغه ډلې بیرته پاکستان ته ورځي، ولته پټن ځای کې ساتل کیږي. نو که دې تاریخ ته وګورو او روابط ته وګورو، دا به ډېره غلط خبر وي چې پاکستان اول دوی سره مرسته وکړي، حمایت وکړي او بیا وروسته دوی په تخت کښېنوي کابل کې، او بیا دا تمه هم ولري چې هر څه په افغانستان کې وړي دي په خو شي ستونزمن وي، لیکن د دې تاثر د دې نفوذ اوس هم شته طالبانو کې. افغانستان کې چې هر مظاهره کیږي د پاکستان خلاف یا هر هغه څوک چې د پاکستان خلاف خبرې کیږي هغه نیول کیږي، بند کیږي، هغه خبره پټه ساتل کیږي. کچې ته د پاکستان د نکړې دا توقع لري چې طالبان به د پاکستان طالبان خلاف عملیات وکړي، دا به نو وخت ښایي چې دوی په دې کې کامیابی کې کنه وکونه شي. حتمان به د دوی منځ کې ستونزې راځي، او کوم اهداف چې پاکستان د طالبانو د لارې نه غوښتل په افغانستان کې ترلاسه کړي هغه ونه شي، نو حتمان به دوی بدل ته ګوري. دغه پخوا هم دا خبر شوی ده، او کېدای شي دا پاینده کې هم تکرار شي. نو کېدای شي پاکستان بدل لارې ته وګوري، کوم بل خانه په طالبانو باندې افغانستان کې نفوذ ولري چې خپل اهداف ترلاسه کړي.
له افغانستان د طالبانو د حکومت یو پلاوی نږدې ورځو کې پاکستان ته سفر کوي. د سفر د اهمیت په اړه تاسو د شنونکي شیرجان احمدزی خبرې واوریدې. له نوموړي سره زموږ همکار شاهین بنری مرکه کړې وه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیه یا پیوټا په یونیورسيټي کې په دې وروستیو کې د یوې شخصي کمپنۍ ساتونکو د یو پروفیسر د وژنې د پیښو ضد احتجاج پیل کړ. د پوهنتون استادانو او نور عملی د نامنې د پیښو خلاف پرلت وهلې، وایي چې د غوښتنو تر پوره کېدو به په احتجاج او کلاسونه به نه اخیستل کیږي. په همدې حال کې وړاندې پرون د پېښور پوهنتون د زده کوونکو ټولو سازمانونو متحده طلبه محاذ هم د سقلین بنګش د وژنې پر ضد احتجاجی مظاهره وکړه. د کونکو غوښتنه وکړه چې انتظامیه دې په پوهنتون کې د وسلې پر استعمال مکمل بندیز ولګوي. په پوهنتون کې د هاستلو د امنیتی کمپنۍ مشر سقلین بنگشت مارچ په 15 په انټرنیشنل هاستل کې په ډزو وژل شو. تر دې مخکې د فبروري په 16 په اسلامي کالج کې یو پروفیسر بشیر احمد د سکیورټي ګارډز په ډزو وژل شو. بلخو د پوهنتون انتظامی ویلي چې د پیښو د پلټنو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نو تفصیل د مشال رادیو خبريال عظمت علي شارکوي.
پیښور پوهنتون کې د مارچ په 15 د شخصي سکیورټي کمپنۍ د مشر سقلین بنگش او د فروری په 16 په اسلامي کالج کې د سکیورټي ګارد پر ډزو د یو پروفیسر بشیر د وجنې پر ضد د پیښور پوهنتون د استادانو اتحادیه پیوټا د مارچ په 16 د یاد پوهنتون د تړلو اعلان کړی او د پیښور پوهنتون په پیوټا چوک کې احتجاجي پرلت وهلې. د یادی اتحادیه ویاند او استاد ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې نه یوازې د پوهنتون استادان بلکې کلاس 4 او د کلاس 3 ملازمینو بشمول ټول سټاف په احتجاج دی او د غوښتنو د منلو پورې به پوهنتون کې کلاسونه نه اخلي.
اولنۍ مطالبه زمون دا ده چې وایس چانسلر پېښور یونیورسيټي دغه د برطرفی اعلان دی وشي، د سقلین بنگس د قاتل چکم دی د جوډیشل انکوایری دی وشي، سونه په خبرې نو سي کې چکم دی د اصلاحي نام مکمل توبانه پاکړ شي، او ورسره چکم دی کنه دلته چې سونه سکیورټی ګارد دی یا چا سره چکم دی اصلاح په لاس کې وي دا وی نفسیاتي معاینه دی کیږي.
سقلین بنگش د مارچ په 15 انټرنیشنل هاستل کې په ډزو وژل شو. د پیښور پوهنتون د پولیسو په وینا چې د بنگش د وژنې په تور یې سکیورټي ګارد گرفتاره کړی دی او پلټنې ترې روانې دي، خو پولیس وایي چې له حتمی نتیجې ته نه دی رسیدلې. د روان کال د فروری په 16 په اسلامي کالج کې هم د سکیورټي ګارد په ډزو یو پروفیسر بشیر وژل شوی و. د پیښور پوهنتون زده کوونکي آفتاب عالم مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو د احتجاج ملاتړ کوي خو د کلاس د بندیز په حق کې نه دی.
اسلامي کالج یونیورسيټي کې یو واقع راغله او هغه وجنه اسلامي کالج یونیورسيټي د سپرینګ اوکیشن اعلان وکړو، نو ټول سټوډنټانو ټول طلبه ترجمونو دغه مخالفت وکړو. بس پېښور یونیورسيټي کې واقع راغله، نو پېښور یونیورسيټي کې هم دلته پیوټا چې دی نو د کلاس د بندولو اعلان وکړو. ټول طلبه تنظیمونه او ټول طالب علمان د دې مخالفت کوي چې کلاس بندول هیڅ قسمه هغه د یو مسلې حل نه دی. د فرض کې کوم مسلې حل لو باسي نو دا غي نور ډېر شي طریقې دي، سټرایکس کولای شي، تخپل احتجاج ریکارډ کولای شي، روډ تراوتې شي، خو کلاس بندول د دې حل نه دی.
دا ملک د ټولو پوهنتونونو د کارکونکو د اتحادی فپواسا مرکزی مشر جمیل چترالی مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور پوهنتون د استادانو سره به د پیښور د نور پوهنتونونو استادان هم په احتجاج کې ګډون کوي.
ټوبې ټول یونیورسيټو هم دا فیصله کړې چې د احتجاج کې به موږ هم شریکي مکمل انتظامی او تدریسي حوالو سره بایکاټو. سټوډنټس تنظیمونه هم د حوالے سره فکرمند دي، یو خو ته سکیورټي مسائل دي، بلخوا سیمسٹر سسٹم کې چې کلاسز زیات بند شي نو تعلیم ډیر زیات تغیر بیا کور کول مسله شي ورته.
دا پیښور پوهنتون د انتظامی په وینا چې د پوهنتون د نن یو کمیټي جوړه کړې ده چې د پیښې په اړه به کره معلومات او وړاندیزونه په لسو ورځو کې انتظامی ته جمع کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې. د افغانستان په پکتیا کې د مالدارۍ د پرمختیا او حیواني ناروغیو د مخنیوي په خاطر کورنیو سرویو ته د 200,000 خوراک واکسینو لګول پیل شوې دي. تیر کال د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د پوټکی د یو ډول ناروغۍ له کبله د خلکو زرګونه غواوې مړې شوې چې خلک یې په اقتصادي لحاظ ډیر زیانمن کړل. بل لوري ته د افغانستان لپاره د هالند کمیټې مسؤلین وایي په پکتیا کې د مالدارۍ د ودې لپاره د ځینو پروګرامونو پلي کولې په پام کې دي. نور حال د نجیب الله لو خیل پر رپورت کې
د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د هالند کمیټې لخوا د مالداري د پرمختیا او د سارویو د مرزونو د مخنیوي په خاطر د 200,000 واکسینو د تطبیق بهیر پیل شوی دی. د یادې کمیټې مسؤلین وایي دا واکسین وړو مالونو لکه بزوب، سونو، میګو او نورو سارویو ته ورکول کیږي. په پکتیا کې د هالند کمیټې ولایتي مسؤل ډاکټر کریم باور مشال راډیو ته د دې واکسینو د ارزښت او اړتیا په باب وویل.
د مالدارۍ د انکشاف لپاره او همدارنګه د امراضو د مخنیوي په خاطر باندې په لومړي سر کې باید موږ واکسینو تطبیق کړو. تقریبا 200,000 د وړکیو حیواناتو د ریخک یا د لیونتوب واکسین ده، انګلیسي نوم یې انترتوسیمیا ده. 200,000 د چنجیو ضد دواګانې دي، انشاءالله د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې تطبیقیږي. نو مخکې دې
دا بهیر د پکتیا په مشرقو سیمه کې هم ترسره شو. د یادې سیمې اوسیدونکي رئیس ویل د مچلغو یو بل اوسیدونکی جان محمد وایي
میږي مړې سوي، وزې مړې سوي دي، دغه مرض یې کړی ده، فقر او غریبي ده. ورور جان څوک موټر کریا لري یا نه لري، څوک یا دوا وس لري یا نه لري، دا د موږ سره ډېر یو غټ کومک ته چې دا وسی. دوم قدم کې راتلونکی کال دا کال خو تیر سي، یخ ډېر چا لس پسملای دي، چا پنځه پسملای دي، چا شل پسملای دي، چا پنځه لس پسملای دي، ځکه چې کال یخ واخ نو رسیدګي دي، خوراکي مواد نه سو ورته کولای دي، دوا نه سو کېدلی، عملداري سره زیر سوزوب لس.
د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین هم وایي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان د دې ولایت د مالدارانو اقتصاد کمزوری دی او په دې برخه کې د نړیوالو مرستندویو ټولو مرستو ته ډیره اړتیا لري. د کرنې ریاست استازی ډاکټر شاپور احمد زی وایي
د مؤسساتو دولت نه د غوښتنه ده چې د مالدارانو سره کومک وکړي، د حیواني خوراکي په باره کې کومک ورسره وکړي، الپچرونه ورته جوړ شي. د کوم الپچرونه چې دي دا زیاتره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي، زیاتره لمنځه تللي دي، نو د مالداري لپاره باید چې د دولت په سطح باندې باید دلته دوی سره کومک وکړي شي تر څو چې د مالداري د دزو په حالت کې دغه پیاوړتیا پیدا کړي.
بل لوري ته د افغانستان لپاره د هالند کمیټې مسؤلین وایي چې په پکتیا کې د مالدارۍ د ودې لپاره ځینې برنامې په پام کې لري. د هغوی په وینا د حیواني ناروغیو د ډاکټرانو د روزنې، د څارویو د کلینیکونو د تقویې، د څارویو د خوراکي د ساتنځایونو او همدارنګه د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچو او کورنیو محصولاتو د خرڅلاو د مرکزونو جوړول هم په پام کې دي.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او لخیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
اوریدونکو د سټوډیو د غړایستان په 12 نیمه بجو ولاړه ده د ملیحا میرزاده نه د خبرنو لنډی زورو.
د خیبر پختونخوا پولیسو مشر وای د تیرو سو کلونو پر تلا تیر کال په پاکستان کې د ترګری ته ټولو زیاتې پیښې ریکارډ شوي. اختر حیات ګنډاپور پرون په پیښور کې پر امنیتي حالات د یوې غونډې پر مهال وویل چې د 2008 نه هم را په دیخوا په 2022 کې د ترګری ته ټولو زیاتې پیښې رپورټ شوي چې زیاتره په خیبر پختونخوا کې وي. د امریکا او پاکستان لوړپوړو چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې د ترګری د مخنیوي موضوعاتو په اړه د بحث غونډه پرون پای ته ورسېده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون په خبر پاڼه کې وویل چې دا غونډه موقعه چې په پاکستان او سیمه کې د ترګری په موجوده حالاتو د خیالاتو تبادله وشي او دې ته توجه ورکړ شي چې دواړه هیوادونه څنګه وکولی شي سیمه او نړۍ ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو د وسلوالو ډلو مالي سرچینو او له تشدد ډک تندرویتوب د مخنیوي په لړ کې همکاري زیاته کړي. د امریکا حکومت د پاکستان سیلاب ځپلو سیمو کې د پوهنتونونو د زده کوونکو لپاره د 1500 نوو بورسونو اعلان کړی دی. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د وظیفو اعلان په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو کمیشن کې په یو دستور کې وکړ. په پاکستان کې د امریکا سفارت په بیان کې ویلي چې هم د امریکا د یو ایس سی آی ڈی للارې د پاکستان په اړه پوهنتونونو کې د لوړ زده کړو ترلاسه کولو لپاره هغو قابلو زده کوونکو ته وظیفې ورکوي چې د تعلیم وس نه لري. د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې نن د ښځو نړیواله ورځ منزل کیږي. د پاکستان صدر عارف علوی او وزیر اعظم شهباز شریف د ورځې په مناسبت په جلا جلا پیغامونو کې د ښځو د ځواکمنۍ په ضرورت ټینګار کړی او دواړو مشرانو غږ کړی چې د ژوند په هره برخه کې د ښځو ونډه زیاته شي. خو په کابل او پکتیکا کې پرون یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو بندیزونو خلاف احتجاج وکړ. شاوخوا شلو افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د ټولو لګول شو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په کابل کې په غونډه کې ویل هیڅکله باغه فرمایشات نه مني چې د دوی د کلتور او مذهب سره اړه نه لري. او د یوکرین مشران ټینګار کوي چې سرتیری لا د بخمود د دفاع لپاره هلته موجود دي. بلخوا د روس پوځ ژمنه کړې چې ښار به ونیسي او په یوکرین کې به نور هم مخته لاړ شي.
ملیحا میرزاده و چې لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کول اوریدونکو په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه لرو نو کولای شئ را سره پاتې شئ. په داسې حال کې چې د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده، یوه ورځ مخکې په کابل کې افغان نجونو او ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهره وکړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ مخې ته راټولو شو مظاهره کوونکو نجونو وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا پر دوی د لګول شو بندیزونو غندنه کوي او په ټولنه کې د ښځې د برابرۍ غوښتنه کوي. د طالبانو لوړو زده کړو سرپرست وزیر وویل پرون په کابل کې په یوه غونډه کې دوی ویل کله به هم هغه فرمایشاتونه مني چې د دوی د کلتور او مذهب سره تړاو نه لري. تفصیل په دې رپورټ کې چې د مظاهره کوونکو ښځو په آواز پیلېږي.
د افغان معترضو نجونو او ښځو غږونه دي چې د کابل په واټونو کې خپور شوی سکوت مات کړ. دوی د عدالت او برابرۍ غوښتنه کوي او پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د سختدریځې کړنو لارې پر بنسټ لګول شوي بندیزونه غندي. وایي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ مخته راټول شوی وي وایي محرومیت د دوی حق نه دی. له معترضو یوې چې وایي نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تمام زنایی که امروز دا
ټول خوځو چنن یی عدالت غوښتنه او اعتراض وکړ. هدف یی دا و چې په ټوله نړۍ کې هغه خوځو ته چې د خوځو د حقونو لپاره مبارزه کوي ور یاد کړو چې اوس مهال په افغانستان کې نجونی او خوځې تر بل هر وخت بد وضعیت کې دي او د بل هر وخت په پرتله ملاتړ ته اړتیا لري.
حالتشان بخیم است.
معترض نجونو خوځو غوښتنه کوله چې د نجونو خونځي او په هنتونونو د پرانستل شي او درخوا دی خوځو ته د کار اجازه ورکړل شي. دوی همدا ډول په افغان جنو خوځو د طالبانو لخوا د ټولو لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې شمیرې نږدې شلو تنو ته رسېده او د ملګرو ملتونو سازمان یې وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو پر ځای د افغان جنو خوځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغان خوځو د حقونو د خوندیتوب په هدف د ملګرو ملتونو دوه جلا پلاوي کابل ته تللي وو او په دې اړه یې له طالبانو سره خبرې کړې. خو د خوځو په اړه د طالبانو په دریځ کې کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی. په کابل کې د معترضو نجونو یوې بلې بیا ادعا وکړه چې د طالبانو لخوا څارل شوي او تر خوا یې داسې مهال چې طالبان ولاړو یو موټر چلوونکي پښه د موټر تر ټایر لاندې کړه خو طالبان ورته هیڅ هم ونه ویل. له طالب ویاندویانو سره مو له معترضو نجونو او ښځو سره د دوی د نامناسبه چلنه او غوښتنو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دی وړاندې هم معترضین جون یو خزینی ولی زندانی کړی دی او د دوی لخوا د ورستوی مرکو پر بنسټ چې د طالبانو په زندانونو کې شکنجه شوی هم دی، خو طالبانو یې بیا دا خبره رد کړې ده. هخوا په پکتیکا کې هم معترضین جون او خزو د طالبانو پر ضد اعتراض کړی. دوی چې په سرپټی ځای کې راټول شوی وي، یوې چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د درس ویلو زمینه موږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه موږ ته مساعده نه ده، مشکلات ډیر زیات دي. که چیرته یوه ښځه د کور څخه بهر ووزي او هغې سره محرم نه وي، نو دوی ته ډیر زیاتې ستونزې پیدا کیږي. په طالبانو له لورې دوی درول کیږي، مثلا ورته ویل کیږي چې تاسې محرم چیرته دی.
خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه وویل هیڅ کله به هغه فرمایشات ونه مني چې د دوی د کلتور او مذهب سره تړاو ونه لري.
مطلق هلته د بندېدو خبره نه ده سوې، د امر سانی خبره سوې. خدا چې د افغانستان شرایطو ته وضعیت ته خلک نه ګوري، بس خپل خواهش او فرمایش ته متوجه نه شي. دا نو ولي بند سو، دا نو ولي بند سو. بیا ځای د خلکو افکار خراب وي، ذهنونه خراب وي، دا بې انصافي نه ده په کار.
طالب چارواکي داسې مهال د نجونو خوځو تعلیم او کار کلتور او مذهب سره تړي چې لایې دا وضاحت نه دی ورکړی چې د دوی له نظر په اسلام کې د نجونو خوځو زده کړه او کار ته اجازه شته او کنه.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لشپګو ترو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې. د خوست په دریو ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د کرهڼې او خوراک سازمان د ځنګلونو او بخنه غواړم د ځنګلونو او سړ ځایونو د ساتنې او بیا رغونې پروژه پیلوي. مسؤلین وایي چې په یادو سیمو کې د ځنګلونو او سړ ځایونو د ساتنې لپاره یو شمیر شوراګانې هم جوړې کړې دي. په وروستیو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې د جګړو نامنیو له کبله د نورو زیانونو تر څنګ د دې هیواد ځنګلونو او سړ ځایونو ته هم پراخه کچه زیان رسیدلی او یوه برخه یې له منځه تللې ده. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د خوست په دریو ولسوالیو صبریو، پاک او ځاځي میدان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان لخوا د ځنګلونو او سرځایونو بیا رغونه پیلېږي. د برنامه مسؤلین وایي چې د دې پروژې په پلي کولو سره به په یادو ولسوالیو کې سلګونه هکټاره سرځایونه او ځنګلونه بیا ورغول شي. د مسؤلینو په وینا چې د دې برنامه په چوکاټ کې د سرځایونو او ځنګلونو د ساتنې لپاره مخکې له مخکې د ځایي قومونو او خلکو نهه شوراګانې جوړې کړې دي. د دې شوراګانو د غړو د ظرفیت لوړونې په خاطر درې ورځنی ورکشاپ پیل شوی چې ګډونوالو ته پکې د برنامې د څرنګوالي په اړه معلومات ورکول کېږي. د ورکشاپ یو ګډونوال حاجی شیر محمد مشال رادیو ته وویل
څومره انقلابونه د شال کوله چې تیر شول، موږ سره نه چا کور کړه دا، نه بندوق په برا کې، نه ځنګلو په برا کې، نه موسسات په برا کې. موږ نه پابندي و، موږ سره چا کومکونه نه دي کړي. ځنګل موږ ستو خپل جوبنه خپل کومو شکل نه تقریبا موږ بو دوه نیم زره کور کوم بو. دا ګلاس پنځلس کلیه موجود دي کنه د غرده ځنګل ته دا وړه خدمات ورکوي په دا شکل نه موستو.
د ورکشاپ ګډونوال وایي اوس خلک تر ډیره د ځنګلونو وهل تزر نه خکوي او ترڅنګ په خپل لګښتونو په غرونو او سرځایونو کې سلګونه نه وینیالګي هم کینه ولیدي. د صبر یوسیدونکو بختور خان حلیم وایي
مونږ چې کله پیګر وکړو چې دا مونږ پلور نکوه وخت بو غارو لای مونږ پورا بوغو ورتلو بو ورام بروړو کې بس خپل ضرورت بره پکولو. نو کله چې مونږ فکر وکړو چې خدا هو ویو یې مونږ په زیبل ونه نکینو، نو حتمی د شه دا حتمی ګین مونږ راتلون کنا سر بيخي یار څنګه وتلای مونږ داسې وکړل چې په زی مونږ نه یلګی کینول امغان ځنګل مبان کو. اوس دې ځنګل برکات دا و چې په کلو کې ار سړار سی په خپل پوله کې توت سنځل دا دونه لیکي چې دیس ربا مونږ نور ابو یاماس
د زنګلون او سرزاینو د ساتنې لپاره د خوست په صبریو کې د درنامه یو سپر یو زنبر په باغ کې د توتاک سپیرکی او کوټکی او په زازی میدان کې د جنډو سر مغل خیل او حسن خیر په سیمو کې شوراګانې جوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان د نړیوال چاپیریال د سهولت ایجادوونکي پروژې ولایتي مسؤل محمد عارف روخان د دې ورکشاپ د موخو په اړه وویل:
دغه پروژه چې ده د څړځایونو او د ځنګلونو مدیریت کول تر څو چې هغه ژوند بڼې او د خاورې تخریب دغه څخه مخنیوی وسي او هغه له منځه لاړ نه سي. د دغه دپاره موږ په هر ولسوالۍ کې د ځنګل ساتنې او د څړځایونو د ساتنې هغه درې ټولنې جوړې کړې دي.
د مسؤلینو په وینا د ځنګلونو او څړځایونو د بیا رغونې دا پروژې له خوست سره هممهاله په لغمان او نورستان ولایتونو کې هم روانې دي چې په پلي کولو سره به یې 4000 هکټاره ځنګلونه او څړځایونه بیا ورغول شي.
د مشال رادیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسې د ډیری اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال رادیو وروي.
مشال رادیو واوره. د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ د لومړۍ نیټې څخه پیل شوې ده. دا سرشمیرنه د هیواد د شماریاتو د احصایې ادارې لخوا کیږي او په کې به تر 1,06,000 کارکوونکي برخه اخلي. تمه ده چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پای ته ورسیږي او له دغې وروسته حتمي شمیرې به خپرې شي. په دې اړه تفصیل د فرخندې اسد نه.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې په کې بعد یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه په روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,06,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکوونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي:
دیکھیے بھائی اقتصادی پختنی ہم کی گی لکد یو کور د آمدن ذریعہ سدا او سنگ جن کوي
تقریباً 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان برخه دوی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په راډیوګانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي.
هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2.5 کروڑ خودل شوی و. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملۍ په خوانی غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي: د قبایلي زلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي، نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ په مستقل ایډرس چې زما سره دی تاسو موږ دا شماره په هغې کې واچوئ او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. زه څه کوم په پردي وطن کې؟ زه ولې په پردي وطن کې کښېنم؟ او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت مال راکړه، د شپردی نه مې خلاص کړه، د جنګ نه مې خلاص کړه. زما څه کار دی؟ زما وطن سونه پیدا کوي، سره پیدا کوي، سره ما سره د دنیا وسایل دي، ما سره اوبه دي، ما سره مدنیات دي، ما سره ګیس دی، ما سره ځنګلات دي. زه په کې چې دی در په در خاورې په سر مزدورو پسې په بهر ځای کې پروت یم.
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل: د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی به د دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
خان شمری تکای د ما کور وران دی، د ما کور ډنګ دی، ز پای آی ڈی پی زم د ما خلک څوک د ورغزو ول خلک دی. 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې، څوک په فتح جنگ کې، څوک په پېښور کې، څوک په کوهاټ کې، څوک په هنګو کې د خلک پرته دي. نو حکومت وخت نه دا مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو، ځکه چې مونږ د قبایلي علاقې ته دی د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ و برباد شوی دی د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریات اداره وای کچرته دغه ټابلیټس کار نه کوي نو کارکونکو به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي دا خیبر پختونخوا سیاسی گوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینی نیوکی هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنې له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا نو بیا ته الیکشن کې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادی په بنیاد جوړی بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولی کوي دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علی خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ یې کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي. په دې سرشمیرنه کې بعد کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
دا مشال ریډیو دا عمر وزیریم د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
د نفسیاتو ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو په ګډون د ټکنالوژۍ زیات کارولو د زنو انټرنیټي لوبو سره د ماشومانو په ذهن، سترګو او جسمانی ودی تر څنګ په نفسیاتو هم خراب اثر کیدای شي. بلخوا د ټکنالوژۍ پوهان وایي ځینې داسې انټرنیټي طریقې او اپلیکیشنونه شته چې ورسره میندې، پلرونه، ماشومان له تشدد، ډکو او غیر اخلاقي موادو له کتلو ساتلی شي. په دې اړه تفصیل درته زما همکاران ساجمل وړاندې کوي.
د ټکنالوژي او د نفسیاتي ناروغیو ځینې ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو، یاداشت او جسمانی ودې ترڅنګ دغې په ذهن خراب اثر کولی شي. په پیښور کې د انفارمیشن ټکنالوژي ماهر شفیع گیګیانی د دسمبر په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې میندې، پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غېږ کې له غیر اخلاقي، تشدد، ډکو او بدو موادو کتلو ساتلی شي.
لکه پیرنٹ کنٹرول، پیرنٹل کنٹرول دارنگی، تاسو پلی سٹور کې ولیکي نو یو شمیر ایپس راځي، تقریبا ټول ایپس اورنګي کار کوي.
پر سنیو کې داسې ریپورتونه هم راغلي دي چې د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ لګیدو له وجې خلکو ته زیان رسیدلی دی. ایر وای نیوز د 2020 کال د مارچ په 20مه په یو ریپورت کې ویلي چې په ګوجرانواله کې یوې 14 کلنې جینې د موبایل چارج کولو په وخت ورسره هیډفونز لګولي وو او هغه استعمالول چې د بیټرۍ چاودېدو له وجې مړ شو. تیرونه په ټولنیزو رسنیو کې د کورمې د پاړه چنار یو ماشوم چې محمد حمزه نومیږي عکسونه خپاره شول چې هغه د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنټ له وجې مړ شوی دی. دا غتر اکبر حسین مشال ریډیو ته ویل چې د محمد حمزه موبایل چارج کېده او هغه مهال هغه موبایل ته هیډفونز لګولی وو چې د کرنټ له وجې لومړی بې هوشه او بیا یې سا ورکړه. دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غي د بیټرۍ چاودیدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي په دې اړه شفیق گیګیانی وایي.
لیتیم بیٹری کې دا مسلې چې کله ډیر کرنټ ته ملوشي نه انوډ او کیتوډ چې کوم د دې دوه رډونی یا دوه نه تاریخ ملوشي چې تاریخ ملوشي هغه سره بیٹری بلاست شي او هغه د وځي چې بیٹری کله بلاست شي بیٹری کې دونه پاور چې تاسو خپل ګوره چې بیٹری لکه دونه ټایم پر لایټ لګولې شي دونه ټایم پر موبایل چلول شي دا هغه چې کوم بلاست یا دا هغه چې کوم مټیریل کنټینټ نه جوړ دی هغه چې کوم بلاست کې نه هم ډیر زیات نقصان کوي. نو په کار دار چې کله موږ موبایل چارج کوو نو یو غدار چې اور چارجینګ دی هغه نه کوي نه سره موږ دام کوو چې د تیز د چارج پر موږ د فاسټ چارجینګ استعمال یو یوني موبایل شي هغه فاسټ چارجینګ چې دی هغه نه اکسپټ کوي. نو موږ ته بیا هم فاسټ چارجینګ ولرو دغه د وجهي هم بیټری چې کوم دا بلاست کیږي. نو په کار دار چې په کم چارجر د موبایل فون سره راغلی په کار چې موږ پاغه چارج کوو که فرض په لغه خراب شي نو بیا په کار چې موږ اومغه واټ والا اومغه واټ والا چارجر چې کوم موږ واخلو د الکتریک ریز چې کوم دا او چې کوم د خپل د موبایل سیگنل چې کوم ریز دی یو بل سره انټرفیرنس شروع کی دا یاد وځي هم یو بسر چونکه ویو باندې ویو راشي نه دا هم په کارونو چې کوم ټیم کې موبایل پر چارج کې دا ټیم کې موږ دا استعمالو.
په امریکا کې د ماشومانو د ذهني ناروغیو ډاکټر سنا خان ویل چې باید مندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا دو غنټو لپاره د ماشومانو په ذهنونو کې موجود وي چې لوجه هغه ته په اودکی دوکي مسله وي.
میډیکلی خبره دا ده چې کوم ماشومان باندې دی دا ایم آر آی سټڈی کړی دا نو هغه کې معلومات شوه دي چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالي بس لګ دا 15 غنټه شپږ غنټه هغه دا مازغه چې دی دا ټاپ لیئر هغه نری شوی کوم ماشوم شپږ غنټه و غنټه دا الکترونیک دا غوګوري دا سکرین ټایم کی دا گیمونو کی یا دا آئی پیڈ او ٹیبلیٹ او دو سره لبی کی نو آغا ماشومانو پا مزغو بانی دا سر شوی دی چی یو هارمون دی ڈوپامین آغا ریلیز کی گی او آ هارمون چی دی آغا دی دا پار دی لکا چی کمیو شی تا ماشوم اڈکٹ شی نا ماشوم بلکل آغی سر اڈکٹ دی لکا چی دی نا بغیر زن جواندی نشم پاتے کی دی لکا مزغو دا ٹاپ لیئر چی دی آغا نری کری هغه ماشوم ته چې زو خبرو کې لکه نه هو انسانان اکدم لکه جواب ورکول شي نو هغه ماشوم نشي هغه جواب ورکول هغه مزو د پاسه لګ تکلیف وي ته چاغي لکه سلو شي لګو.
ډاکټر حسن خان د هم وایي چې د ماشومانو په سنو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي نو باید میندې پلرونه داسې انټرنیټي لوبو ته پرېنګ دي چې ورسره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کېدای شي. سمو د وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د پنجاب په لاور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې له وجې ځان وبښو. د روان کال په جنوري کې بیا په پاکستانی رسنیو کې خبرونه راغلل چې د پنجاب په لاور کې د جنوري په 13مه یو الک د پب جی لوبې کولې رستو خپل مور دوه خويندې او یو ورور وبښل. خورستو بیا د پنجاب پولیسو د خواست پستا د انټرنیټي لوبا د محل په پاکستان کې بند کړل شوی ده. دغه سي د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ادارې سمو د وړاندې د موبایل یو اپلیکیشن ټیک ټاک بندولو خبرداري هم ورکړې وو ویلي وو چې باید لدی اغه مواد لری کړل شي چې د پاکستان کلتور سره سمون نخوري.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
دا مشال رادیو دا د وړاندې رپورت په دغه ملګرو ډیر خوښ شي چې د خوراک شوقیان دي. لاندې د پښتنو دودیز خوراک دی چې په ژمي کې خوري. کلیوال خلک د لاندې کولو لپاره پسونه دوه کاله ساتي چې ښه تیار شي بیا یې للوي. ډیری پښتانه دا د پلارو نیکونو ورپاتې کلتور هم ګڼي. د مشال رادیو خبریال صمد شبنم د پشین د سیمې یو کلیوال سره خبرې کړې چې د لاندې پسونه للوي او دغه راپور یې ورباندې تیار کړی.
ورات یو یو ونی سیرا ښه چې یو وبل
لاندی د پښتنو دودیز خوراک دی چې پښتانه په ژمی باندې خوري. د پښین یو کلیوال عبدالخالق اڅکزی د لاندی د مژو الالولو لپاره چاړه تیروي.
څه چې موږ اول د واره حلال کړو، بیا دا بڼو کې دا وړۍ زن وشکوو، دا وړۍ سیمې زن وشکولې، بس بیا اور بل کړو، پر اور باندې دی کښېږدو، بس په اور باندې والویو. پر اور باندې چې موږ دی کښېښوي، بس پر لمبه باندې چې کوم ځای تیارېږي سورکېږي، بس هغه په چاړه چا باندې کرار کرار وو، بس دی په خپله برابرېږي، تک سور اوړي صفا کېږي. دی چې موږ کله کاټ کړو، بیا موږ مالګه پر اچوو او انجه کوي، انجه پر اچوو، انجو مالګه پر اچوو، بس بیا پر مینه باندې اچوو، پر مینه سیمې واچوي، دی په شل پنځه ویشت ورځې کې بس وچیږي، تیارېږي.
عبدالخالق اڅکزی وایي چې پخوا به واورې او ورښتونه ډېر کېدل، لارې به بندې وې، د خلکو به بازارونو ته تګ نه کېدی، نو کلیوالو خلکو به لاندې کول او په ژمی به یې خوړل. دا هغه خبره چې اوس دوی لاندې د شوق لپاره هم کوي.
دا لاندې زموږ د پلار او د نیکه د وخته سه یو ثقافت دی، موږ یې کوو. او دا پسونه چې کوم دي، دا موږ دوه کاله ساتو، په غنمو یې ساتو، دا موږ مژو کو، چاغې کو، بس بیا لاندې کوو. د مني په اخره کې یا د ژمي په اول سر کې په دولسمه میاشت کې موږ دا حلالوو، چې حلال مې کو، بس بیا یې الویو، ښه یې صفا کوو، بس بیا پر مینې باندې اچوو، بس بیا یې په ژمي باندې خورو. پخوا سې وو بازارونه لیرې وو، واورې کېدې، بارانونه کېدو، بازارو ته خلک نه څوکلی، بس د خپل لاندې به وکړو، بیا به یې دا درې میاشتې د خپل ژمي باندې خوړل. د بازارونه لیرې وو، بازارو ته به لار نه کېده، واورې به یې، بارانونه به وو. خو بهرحال موږ د اوس هم گزاره کېږي، واورې ماورې چې کله وسي، لارې بندې سي، بس موږ دا ورته خورو. کله کله یې مېلمانه راسي، بس و مېلمانه ته یې ورپخوو، خورو.
د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک په ژمي مېلمنو ته په مېلمستیا کې لاندې ورباندې کوي. زاید اقبال د خیبر پښتونخوا سوات اوسېدونکی دی چې پښین ته په مېلمستیا راغلی دی. هغه د لاندې په اړه څه داسې وایي.
د لاندې غوښې د هغه په موږ ډېر زیات ښه ولګېده، ولې چې ډېر وخت شوی دا موږ نه و خوړلی، تا زموږ مېلمستوب وکړو او د هغې موږ له ډېره زیاته مزه راکړه. پخوا به مشرانو دغه کو، خو لکه اوس ورو ورو چې څومره نیو جنریشن رارسي، نو هغې هغه پخواني رسمونه رواجونه ختموي. شکر دا دی چې دلته کې په کوټه کې دغه لا پخواني دغه موجود دي، له دې نه موږ ډېره زیاته مزه واخیسته، ډېر خوند یې وکړو.
که څه هم د پخوا په پرتله و ښارونو ته په نږدې سیمو کې د لاندې کولو شاره کمه سوې ده، خو د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک اوس هم لاندې کوي او ټول ژمی یې خوري. سمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.